السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي نن یکشنبه ده د غوایی یا ثور دویمه د اپریل یوویشتمه په دې خبرونې کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي پیل په خبرونو کوو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه وکړه متقی دغه غوښتنه د دغه فدراسیون د آسیا پاسیفیک څنګه له مشر الکساندر ماتیف سره په کتنه کې کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی خو نه دی ویلي چې دا کتنه کله سوې ده هغه د سره صلیب نړیوال فدراسیون د دغه چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې پر روغتیا اوبو رسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزه 28 میلیونه سویسی فرانکه لګوي ولیدی د سره صلیب نړیوالې کمیټې په 13 اگست میاشت کې ویلي و چې د افغانستان له 15 روغتونونو سره به خپلې مالي مرستې بندې کړي د روغتیا نړیوال سازمان په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2024 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي له خپلو کسانو غوښتنه کړې چې د بیت المال ساتنې ته پام وکړي د طالبانو د چارو ادارې پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د چارو ادارې مشر نورالحق انور دا خبره په اونیزه غونډه کې کړې ده د اعلامیې له مخې ښاغلي انور غوښتنه کړې چې د بیت المال وسایل او وسایط دي د شخصي چارو لپاره نه کارول کیږي دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې په خپرو سوي تصویر کې لیدل کیږي چې دولتي موټرونه یا پاکستان ته په قاچاق روان دي یا هم په افغانستان کې دننه د ځینو طالب چارواکو لخوا د شخصي چارو لپاره کارول کیږي بختر دولتي اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې پرون شنبه له پاکستان او ایران درې اتیا کورنۍ افغانستان ته ستنې سوي دي دغه اجانس په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک د پکتیکا د انګورو اډې او د هرات د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي نه دي ویل سوي چې دغه لسګونه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ستنې کړی سوي دي د اجانس په وینا پرون پنځه دېرش کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي هم دي له ایران او پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده په پاکستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې یوازې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي چې اکثرو یې قانوني اسناد نه درلودل اسرائیلي ځواکونو په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې پرون د چاپې پر مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي فلسطینی چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې ټپیان ټولول وجل سوی دی د اسرائیل ځواکونو تیره جمعه د لویدیځ غاړې په نور شمس ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې دا ساحه د فلسطینیانو ناکرار شار تولکرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلولو جنګیالیو سره ډزې تبادله کیږي په غزې تړنګه کې روانې جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستلی دی ایرانی چارواکو د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي وو تهران به ډیر ژر روسیې د سوخوی اس او 15 ډوله جنگی جټ الوتکو لومړی بسته ترلاسه کړي تر دې مخکې ایرانی رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی و چې تهران به پر روانو څو ورځو کې روسیې د سوخوی اس یو 15 ډوله الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړي د جرمني خبری اجانس د خبر له مخې د ایران د اعتماد ورځپاڼې د ویپاڼې د راپور له مخې ایران دغه عصري جټ الوتکې په نومبر میاشت کې پیرودلی دي غیر رسمي راپورونه وایي چې ایران په ټوله کې 24 نوي جنگي جټ الوتکې رانیولې دي رسنیو د اس ان ان خبری اجانس په وینا چې د ایران له سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري راپور ورکړی چې چارواکو د الوتکو د لېږدولو خبرونه رد کړي دي د ایران دفاع وزارت تیره میاشت اعلان کړی و چې دغه هیواد د اس یو 15 ډوله جنگی جټ الوتکو ترڅنګ له روسیې ایم آی 28 اچ جنگی څرخې الوتکې او یو 130 ډوله الوتکې هم پیرودلې دي په مرکزی افریقا جمهوریت کې لږ تر لږه 50 کسان چې یوې جنازې ته روان وو هغه وخت مړه شول چې کښتۍ یې د ګڼه ګوڼې له کبله نسکوره سوه د جرمني خبری اجنس په حواله د مرکزی افریقا د ملکی خوندیتوب اداره مشر توماس دیماسی پرونشان به ویلی چې دا پیشه په پلازمینه بنګی کې سوي ده. هغه ویلی تر اوسه د 850 کسانو مړی استل سوي چې ډیرې ښځې او ماشومان دي. د هغه په خبره معلومه نه ده چې په ټوله کې څو کسان ډوب سوي دي. دایني شاهدانو او هغو ویډیوي تصویرو له مخې چې پر ټولنیزو شبکو خپاره سوي په دې کښتۍ کې تر 300 زیات کسان پاره وو چې د جمعې په ورځ په مپوکو سیند کې ډوبه سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبې پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د دوی اختلافات په منځني ختیځ کې د سولې د لارې له نقشې رانیولې د مصنوعي افیونی موادو تر قاچاق پورې دي چې د نړیوالې بې ثباتۍ په باب یې اندېښنې زیاتې کړي دي. چین او امریکا په اوکراین کې د روسیې د جګړې، تایوان او د چین د جنوبي سمندرګي، شمالي کوریا، هانګ کانګ، بشري حقونو او د امریکایي وګړو د توقیف په تړاو هم متضاد دریځونه لري. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې هم اختلافات لري. او ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې مو زه اسمت ساروان کوربه یم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له یو بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سر و مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشکا او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ 15,500 افغان کډوال وایستل، او اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلی دی چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبري وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کلی وی خو وچکالی وی او بشی کلی وی خو دا ورشتونه وی سیلونه وی او طبيعي پیخي وی، لبل خو په لکونو افغان کډوال نور راشي په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دی پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شننکي، همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی، بل ملمه مو د اوبو د مدیریت حکومت ولی متخصص دی انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانگزی ته تاسو ته هرکلی وایم. لومړی که توجه مکړی وي د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شیبی دی، سیلابونه راغلی دی، کورونه نړولی دی، کرنیز ځمکه ویجاړی کړی دی. په همدې منځ کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي. ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، که لکونه کډوال هم پی زیات شي، په افغانستان به اغیز څه وي؟
له هر خوانه زموږ پولیس باندې راغلی دی، دا غمونه او دا کړاوونه. مشکل هم دغل تر چې کچېره خو دا ادا کېدل چې یا دا ادا کېدل چې د افغانان له افغانستان و تښتېدل د دې په خاطر چې دغه جرمونه درلود. دغه خلخو افغانستان کې نه جرم کړی وو، نه کار کړی وو او نه له څه شنه بیرېدل. اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي؟ یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافری ځوان، د غریبی ځوان، د بې وزلی ځوان او هغه مشقتونه او هغه غتی د پاکستانی مقامات له خور سره کی هغه ټول په غاړه اخلي اما افغانستان ته ناراضي غلطه چې ادا کی چېرته اسلامي امارات جوړ شوی ده نو غوی څنګه د پاکستان اسلام تغارک دی لطول و ناور تیاو سره اما دی طالبانو اسلام تا نرازی دقل تا باید سوال رامنز تیسی چی ولی نرازی یو لغیلتون چی زفر کویسم غدار چی طالبانو پا افغانستان که امنیت را وسته ده آقا با طول بومنو اما دا امنیت د چا لپاره ده یو خداسي هم دا غان ډیر کېږي او ډیر په ثبوت رسیدلی او موږ عکسونه او تصویرونه په رسنو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو له خوا نه هغه خلک چې له پخواني حکومت سره په نظامي برخه کې ال پولیس سره کار کړی ده هغه وژنه مستنی دا امنیت هم د ټولو لپاره نه ده دوم برخه داره چه ده امنیت چه ده خود طالبان لپاره به امنیتی اما دیولس لپاره وقتی چه اقتصاد مخیطه نزی وقتی چه تعلیم و تحصیل نوی نو امنیت تا خلق و خوری که چه پیو کی نو دیگه بخاطر ده خلق و ارتیاو تا ده خلق و ضرورتو تا اگه کار چه و چوک ادعا ده حکمت کهی بعد خلکو دا ته ورسیږي او
د استاد ستانیزای دا خو یو وخت چې ولی ناراضي او که ولی په افغانستان کې شرایط نه دي آماده اما څه فکر کوي چې د پاکستان هدف څه دی د پاکستان انګیزه په دې کې څه ده آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان میشت افغانان د دوی امنیت خطر پیښوي همدا مسله سبب شوی دی چې پاکستان اړ شي چې افغانان وباسي
نه فکر نکوم چې افغانان چې هر چیرته دی یا په خصوص پاکستان او ایران کې په دوی باندې دا تورونه لګول کېږي اما هغه ټول سیاسي لوبې دي بهانې دي ډېر افغانان چې پاکستان کې لس کاله شل کاله یا زیات هلته عمر کړی ده یو څوک چې جرم کوي یو قانون ماتې یو شی کوي هغه داسې نه کوي چې یوه ورځ لخو برا ولار سی وقتی ننزم مجرم که اگه ما در طول عمر مجرم نوم نو که چیر دا خلق مجرم وای در شلکال پنزویسکال با مجرم و چی ندین دا پاکستانیان یوازی و بحانه را چی غواری طالبان حکمت لفشار لاندی و نیسی
بله سب دیر زیاده مننه کور ودن وست بوشو انجینیر صاحب صادقی تا صادقی صاحب تاست هم ارکلای وایم ورستیو سیلونو لطولو ضرورونو سرا چه وایر اول پا افغانستانی که چه فکر کوئی چه دی وچکالی خطر کم کرده دی یا لمنزه وره دی
افغانستان لکه چنگ چتاس پویه گیا یو زراعتی ملک دی او دی برخه که اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته د هدا نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولای شو خپل ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده موږ نه دي تر اوسه هم نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو سیلابونه نه یوازې چې باعث تخریباتو کېږي هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او هم داسې
انجینر صاحب صادقی و بخشی چې ستاسو په خبرو کې لبیشم کې اول په دې مثبت اړخ خبري وکړو معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو لکبل د تخریب راپورونه لرو لیکن مخکې تر دې چې دا ورشتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لمړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره ځکه چې ورشتونه ونه شول لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورشتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو
ګوره د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د واجې نه متفاوته ده چې موږ په یو وخت کې ډیر ورښتونه تر لاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی. چونالته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي، نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو، موږ په جریان د کال کې په څو میاشتو کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول. هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو، چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي، بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبت استفاده ترې وشي، د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهار کړو، او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري، تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملوث کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی، تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هغلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی، تیږي لري، صخره‌ای ده، تاسو ویل چې جذب توان کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري. یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده، حداقل مخنیوی خو به شوی وي، یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خو نه تللی.
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بحث کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد یې دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو، په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. دا پروسه د زیرزمینی اوبو عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې ورېږي یا هم جریان پیدا کوي، دا په ډېر بطي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه مونږه مدیریت کوو، په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان پوغو کې ذخیره شي او وروسته د هغو ځایونه بیا د جریان پیدا شي د کرنې دپاره یا نورو مقاصدو دپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره هغه پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. پروفیسر ستانیزی، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، پاکستان د اپریل 15 تاریخ د 1,500 کارت لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم دی، تر اوسه پورې یو شمېر ایستلي دي. نړیوالې مرستندوی موسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي، دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونیشي، نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلاً له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي. که دا هم پرې راضیات شي، فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي؟
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي، خو فکر نه کوم په دې څه په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلې ده. درست چې فرض کړه د قوشتېپې او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ سوي په کابل کې ځینو برخو کې، اما هغه د خلکو ورځنی اقتصاد ته باندې هغه تاثیر نه کوي. دا خلک چې بېرته له افغانستان له پاکستان را ګرځي افغانستان ته، دا غواړي چې ضرورت دې تسته چې د هغوی مثلا کورو کلی ممکن اوس یا بل چانی ولی یا ورانسوي یا غلطه نور کارمې، اما د طالبان حکومت داسې یو اقتصادي پلان چې هغه خپل ولس په افغانستان کې بیکاره ساتلی دي، دا چې هغه نور له پاکستانه یا له ایران راځي، هغه خو نور هم د بیکاره په شمېر باندې زیاتوي، د بې تعلیمو خلکو په شمېر باندې زیاتوي. خبر د غلطه ده چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشين برته په څرخ راولي.
لکن ک تاسو اوریدلی وی دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشرول چې خلک د تشويش نه لري اقتصاد په شکیدو دی. اول دوی د قانونو یادونه کوي هر ورځ مشاورو چې یو خانې په قرارداد ورکړی دی، اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم د چې د پیسې بیا چیرېږي. فکر نه کوي چې هم دا پیسې به هم دی ورځې ته ساتلی وي؟
یو د هیواد په سطح اقتصاد، یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات کې هم یې د حکومت بودیجې ته ځي. اوس همدغه طالبان او حاکمیت حتی خانه متقاعدین ته معاش نه ورکوي چې هغه مستحق دی. غدي نو بل داره چې دغه خلک چې راسي نو دا کان به تر کله پورې بیا مخکنی مثال ده، کانه هم د خوړلو نه ده، د اغوستلو نه ده، کان د دوی په سر باندې کور نهسي جوړولی. نو خبره داره چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي. دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دراوستی. له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي، نه راتګ ته. دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ سي؟ نه، هیڅوک هم په دې نه خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ سي، اما بیا هم ځي. ولې ځي؟ طالبان باید له دغه سرزوري نه، له دغه ځیل نه چې کړی ده، له دې نه باید هغسې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته، او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي، د کار، د صنعت، چې خلک بېرته خپل هېواد ته راوګرځي، راستانه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ستانیزی صاحب. اوس به بېرته صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، د بندونو اوبه طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي، دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي، دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي؟
ګوره، که مونږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي، اکثره تر 50 کالو ډېره موده شوې ده، او په داسې یو رقم جغرافیا کې چې هغه په افغانستان کې ده، د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د مځکې انتقالوي، چې دا باعث دی کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډکه کړي. کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه اوس محدود شوی دی، چې تر بعض ساحو کې هم ته 45% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغه باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو لپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو، د هلمند حوزه ده، همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که مونږ اوبه استفاده کوو، بندو اوبه باید مدیریت په دې شکل.
سیاسي نه ستاسو منظور سره سیاسي څه منظور شي دی؟
ګوره، د یو موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی، یا د هلمند سیند په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو اغل ته څه جوړجاړي په مخه یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي، خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي، دوی ویلي دي چې موږ ته په داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که مونږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینه دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته یو همدارقم مونږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی، که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې، یعنی په دو باندې هغه اهدافی وي چې تر څو نوې زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د وګ سره هغه ای وخت استاد هم یاد کړ چې د ملک یو جی ڈی پی دا او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید د نمونګه په کوم باندې هغه کو چې د برق د تولید لپاره استفاده کوي یا کوم اهداف لپاره. نو مهم دا ده چې د بخش کې پلانونه وي هم داسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو شلو کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه. خو بدبختانه چې مونږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکړئ. مهرباني اتل صاحب، مهرباني کوئ. ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو مهرباني. ډیره زیاته مننه کور دی ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راوپیژنې. ازادي راډیو
نظر په دغه باره کې د ورستۍ سیلابونو په باره کې دی. دا سیلابونه چې راځي اصلا یو خو دا خلک دغه کورونه چې جوړوي پر اصلي موقعیت یې نه جوړوي، د سیلاب سیلاب پر رارل کې جوړوي. هر ځای چې کور جوړ کړي نه څوک ورته وایي چې دلته کور مه جوړوه، او نه دی خپله د خپله سره دا یسته چې زه دا کور چیرې جوړ کړم. هر ځای چې کور جوړ کړي نه سیلاب چې راغی بیا وړي. او بله خبره دا ده، دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې. واقعا دا بندونه چې جوړېږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړېږي. که استنادي دیوال جوړېږي په اوسني عصر کې دغه هم پر کیفیت پای نه جوړېږي. که نن جوړ شي سبا بیرته خراب دی، که نن جوړ شي سبا چې انده کې سیلاب راغی بیرته خراب دی. او بله خبره دا ده سروان سر، چې دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې. دا اوس ګوره هلمند روډ دکتې، ابل روډ دکتې، ابل روډ دکتې، دلته موږ د خلک کوبي وي، دغه کوبي د اوبه همیشه رواني. نو کله شي چې دا اوبه همیشه رواني، موږ د اوبو څخه سمې استفاده ونکو، په هر کال کې به لس متره شل متره اوبه کښته کېږي، بیا به خلک برمی وي. نو زما غوښتنه دا ده چې خلک د اوبو څخه استفاده سمه وکړي. او ساس د میلمه سیم پوښتنه دا ده، د سیاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دې باندې. آیا زه چې خپل وبر اګرځوم یا خپل د حقبې دعوه کوم، آیا دا هم په سیاست پورې مربوط لري که زما خپل په استقلال پورې مربوط لري؟
ډېر ښه، ډېره مننه لټولو میلمنو، منندویو لټولو اوریدونکو، او نور ته به هم نوبت ورکړو. د خپرونې په ترڅ کې اوس به ورشو میلمنو ته، د دې لپاره چې اکثره پوښتنې د اوبو بندونو سیلونو په ارتباط وي، نو محترم صادقي صاحب دې مهرباني وکړي. لومړني اوریدونکي ویل چې بندونه دي، جوړ شي. اوس خو نو په دومره لنډ وخت کې خو بند نشي جوړېدی. یو بند فکر کوم چې ډېر وخت غواړي، ډېر کار غواړي. دا کار تاسو مخکې ویل چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوی وای چې نه ده شوی، حال دا چې په شلو کلونو کې یو څه شویم دي، یعنی که څه شویم دي دغه شلو کلو کې شوي دي، کنه د داود خان له وخته را وروسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی. خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب،
مونږه دا کوم د اوبو په وړاندې چې د ډیزاسټر بخش کې مونږ یادوو، یا هم د اوبو نه مثبته استفاده یادوو، نړۍ اوس دې حته رسېدلې ده چې یوازې کانکریټي سټرکچر دې د حل هغه نه دی، ځواب نه دی. نوی بحث چې دلته اوس په نړۍ په سطح مطرح دی هغه په نامه د نیچر بیس سولوشنز دی، یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږ طبیعي حل لارې دې ته پیدا کړو. نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لویې سطحې پورې مونږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دم یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی، کوم شین پوخ د مځکه چې د هغه د سوان لپاره ډیر استفاده نشي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کی هغه اوبه په اونی شکل باندې جریان نه پیدا کوي، همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطح چې دا یو څه لمده پاتې شي او په کوم ځای کې چې مساعد دي بیا زیرزمینی اوبو ته هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنی سطح باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي، هغه واټر شید مینجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه مونږ هلته کم کړلی شو، نو د دو امکان هم شته دی. اما مونږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کړو مونږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې دهقانان یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې مونږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي، یعنی د هغو خلکو څه استفاده ترې وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های ویلیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های ویلیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی، همداسې مونږ نور قانوني های ویلیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنمو عاید د یو 200 متر مربع ځمکې څخه په کال کې کېدای شي تر 15,000 افغانۍ وي، اما که چیرته مونږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکړو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که مونږ وکړو، نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت د طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع د کرنې میکانیزه کېدل دي. کرنې میکانیزه کېدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي، د قوشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوم ځکه څخه استفاده وکړو، او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم ضرورت چې دی هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغلل، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دو هفتو کې د افغانستان بهر وځي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطر اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریبان په مسیرو کې کوي، او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیسیلاب راځي اغل ته خلک مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې عمل ته هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرسن کې په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څو پردي موضوع ده واټر منیجمنت په افغانستان کې.
بله.
وخت یو بل موضوع یاد شوه چې د قانون شوله افغانستان کې، چون دا یو نوې موضوع ده خاینده کې د اوبو استفاده قانون لپاره هم مهمه ده. او بیا موضوع د محیط زیستی راځي، کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوث کیږي، نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي، په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته هم داسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دا کیږي. نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو لپاره یو ستراتیژي او یو لار په مخ ونیول شي.
ډېره مننه، سلامت اوسه صادقي صاحب. ور به شو پروفیسر ستانیزی صاحب ته. زموږ یو اوریدونکي قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپل اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر دلته چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده، نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه په خصوص پاکستان او ایران سره یو نو مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکا نه کوي، بل اقتصادي نظر به هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطحه باندې کیدلی سي موثرې، طبعاً چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي. اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطحه باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستانه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل. یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تګ باندې ده، افغانستان په واتک باندې. خبره دغه تر چې طالبان دې ته ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي، هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي، دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکن ده، دا امکان شته چې طالبان د دغو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، دغه خبرو ته غواږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
زه تاسو سره موافقم، په افغانستان کې په تیر 50 کالو کې هر حکومت سره راغلی په ډیر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی داسې هر څه چې دوی وایي هماغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان وس هم سره وخت د دونیم کا درې کال اوس ول چې دوی قدرت نیولې ده ما قدرت په شکل پات سوی نه دی قانوني صلاحيت په شکل دا بعد قانون مندی درته پیدا سي قانون حاکمیت پیدا کی په دې کې بعد ولس یو دی ویلو چې حتمن لري د هغو غوښتنو ته غوږونه ولسي د غزر رتو ته جواب ولسي نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودجه خارجي هیوادونه راځي یعنی تولید تقریبا صفر ده البته زه په مهمه میتوګوایم
ډیره زیاته مننه قدرمن او اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري په دې خبرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي پروفیسور ډاکټر زمان ستانیکزای چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو امدار راست سیاسي چارو شنونکی دی همدار از انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولې متخصص دی زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی یو بل پوښتنه استاد لطف الله صافی کومه خبره تر ایران یاد شوه ایران هم غواړي چې کمیلونه نوی نو تر یو میلیون خامخا زیات د افغانان ال تشته چې دوی وي بیا اسناد دی او غواړي چې دا و باسي څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړی دا ولې دومره وخت په خوانه کوله ظاهرا خو دی ایران اړیکې له طالبانو سره شي دي
خو معمولا یو څوک چېرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته وست طالبان وایي چې موږ امن راوستای امنیت شته هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کې چې هغه خپل امغه مهاجرت وایي چې وست ملار سي بیرته خپل هیواد ته ستنسي دا چې هغه خلک نستانه کېږي د خپل شهادت په دی ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه د خوړلای نو هغه چې له هیواد بهر دی هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وزیر تر دوی خاصي
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري انجینر صاحب صادقی مخکې یو اوریدونکو مو ویل چې کدا بارانونه په دې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپریال لپاره به اغیزې څه وي
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړی ته یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلای وي او ونو ګل کړی وي او شدت ورخت بیا ډیر وي نو په دو وخت کې بیا د کرنې لپاره فرضاً ډیر نقص لري اما که فرضاً مونږ باران په دغه سه وخت کې وي چې غلطه په شکل دی واوري په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي نو غلطه په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیز لرلی شي اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او وړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو سطحي اوبو ساته په درو او په سیندونو کې لوړیږي اکثره د پرولي نو د اوس لپاره مهمه دا ده چې کله ورخت کیږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو کوچنی چک ډمونه کولای شي د تخ ځواب وویل شي یا امخ کوم چې ول طبيعي یا نیچر بیس سولوشنز دا ایده لپاره یو ښه ده او یا او په موم کې چې دا یانو ورخت خده یعنی او بو ساته ور سره به کی زیاتی خو بیا د تر حد چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفی اغیز هم لري
بله دا خبره په دې خاطر زما زین تم راغله چې دا وريدونکې دا پښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلی وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي لمنځه به لاړ شي البته هلته هوا یو څه توده ده خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا اغسې ده یو هم له ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارساده کې به په یو وخت غنم رسی شي نو شاید غنم متشنه وي که څنګه
بالکل کله چې غنم ما کوم واغی چې یو څه پوخ شي بیا کله دی وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوساکیږي هغه بیا قابل د دې نه دی چې دغه استفاده وشي عمومی علت دا دی چې ورسته کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو د پاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرخت وکړو، اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزن هم هلته کرخت وشي او خلک دغو نه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډیر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو وویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغیز وکړي، چیرته فرضاً پنبه هغه ته رسیږي حاصل ته رسیږي ورخت کیږي نو هغلته هم بیا منفي اغیز درلودلی شي.
بلې، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه، په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورشتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر برښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم به ول تر دې، فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله ناکله داسې کیږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په سطح باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده او د کوم ملکونه چې تا یاد کړل، فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبۍ، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و کېدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغییر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دي، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغییر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې وریږي په هغو کې کیدای شي دومره تغییر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغییر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډیر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. نو او دا کوم عوارض د تغییر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړیږي چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله سب، ډېر زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړې دي، کورونه وران کړې دي او د سر مال تاوانونه پیش کړې دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو.
په افغانستان کې له چهارشنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبرنن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی مولا جانان سائق وکړه او زیاته کړه
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې اعلان وستمنه تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کس هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کس زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریب کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کاروانګر ادم خان وایي د سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کاروندې ویجاړې کړې دي.
دې سیلو کې به مونږ هم ځګو ودی نو بیا مو دین اني زمينه ما نه کشته بي اينا قايده يګ مې دي کني مدي نه بار زده موګه ما مجبور کي بار با ککان خوشتار شي بار اور دري اي باغاي کي ميبينيم هم اينا ويرانه شده.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو حاجی متي الله وای
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کښ سوی یو خپل کارت وګوره زما یې به زمون می دا جوړه ولاړ چې په کارو کې سبانه اخته دي خون ته مو بونه نه وتلې زرخانو ته مو بونه نه وتلې نړیدلې بس په دغه کار باندې اخته دي ته نه اخلاص د دولت سره موږ دا غشتنه ده چې موږ سره دي کومکونه وکي ورور موږ سره دا وبه مهار کې یو استناجی جوالونه یو دغه جراتوی موږ سره دا کومک وکي د به ماته غونی وړه راکی په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سمیر موږ سره جو وبو ګرځي
لپیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس پورستی او څوبرزو کې شاو خوش پر سو کورونه ویجاړ شوی یا سخت زیانمن شوی نږدې شپږ سو کیلومتر سړک وران شوی او کابو 2000 هکتار کرنیزه ځمکه سیل لاندې کړې ده سائق وای چې سیلونو ډیر زیان په فرا هرات زابل کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولې دي تاسو د هلمند ولایت په کې کې او ګرشکول سوالوي کې نه تنه مړ شوی دي
بله د سیل کبلمو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو اوس یو اوریدونکی لرو او ګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوي ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سروان صاحب دا او همکارانو او ملمنو ته سلامونه
سلامت اوسئ مهرباني
زه او سامان به هلمن ولایت ته کجکی ورسوالي څخه لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې مې اوریدل او د نورو ورځې میم اورم چې په کجکی کې خپل یعنی د جمعې په شپه د بدرازه سپیلا بن راوتل چې نیونه کوم د ژوند تامه ځان ته به ښه زیات او به وسولي یعنی تکان دا څنګه ټول کده لاس او به چې په لپی کې ونی سي او راشه وکړي دغه نه غسته خان او دغه سپ بدرازه سپیلا بن راوتل یعنی زموږ د سیمې د جهابا بازار ته نیم د سپولې ویلای او ټکټران دا شانې ولغړول او ډیر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته او بزي او مالونه ټولې د یو مخسره ویوړل بيخې وبرا وتلې دي او د کجکی کاسه دغه نه ډاکسته وي د چيني دا پرچاوه باندې یو نیم متر چې دا کارتون کوه غسکره دی و یو نیم متر وبه پر اوړي پر پرچاوي څنګه نه یې ملي کړی د کاسه اوس وبس غمای نه سي او بل د امارت اسلامي خدمت دا غوښتنه چې د جدید توګه دغه زمینداور کانال وکړي او دغه لوی غټ هم ده او دا وبه باندې هلمند مهار سي او دغه د مساکلا پر رود باندې باندې وتړي او د نوزاد پر رود باندې باندې وتړي دا بندونه ډیره غټه کوي او دا پراخ ولسوالي دي کچکی او مساکلا او نوزاد ولسوالي دا پراخ دشت هم لري او شم ځکه دي ان چې ما چې وبه پیدا سي وسمه د سیمې وبه پر یو نیم څل متر دی دا وبه چې ورته کاش څه ده د ولو د بندو د لاس دا به داسې ناجر غنم د سره رقم ارتخم ارکش کی او زمر غنم ډیر ستیز وته دا بارونو د مخ نسبتا غنم ته ډیر غټه وکړه او زمر غنم د نه درسته کړی د پیاټ نیږي دی او د مالدارانو هم خوارانو پر روش کال و د شپږو کال و چې کالي سر پر سر و یعنی په کچې کې دغه خلک ورختا و چې دا خو ګرد جمع وته او شش کال منې څو مزم بار کار شو یو نو ای وبم و چې څولې وسم د مالدارانو مالونه شسونه ماړه سوله کروندې شنه سولې ډیر ګټه وکړه منګر تاوانو نه د ځان سره دلول یو ترنجم شوه سوي چې خلک به خز په دې دی او د امارت اسلامي او د ریوال په مغشتنه د چې کډیکی ولسوالۍ ته دی په جدي توګه تاندرانو کې امرستې دی یعنی دا خواران را معلوم دي چې یعنی وخت یې هم شي نه دغه دی وسه هغه تلتکانو کالي واغ شان هم دی ګوړو
ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړ یو بل اوریدونکو هم شته د دوی خبرې بم باورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي ازادي رادیو
علیکم سرون سرتا او تاسو ملمنو ته کې دی او احترامات وړاندې کوم از پخیم د زابل ولایت شاجی دی
بله حاجی صاحب تو خیستا سي ژغاورو خبري وکي
مننه مفتی ولایت الحمدلله مو ورونه لرو یو د تر نکرو د یو د رندا ابو ده په دې او دوه کې ان شاء الله وبسته د رندا ورو په دې شه ډیر پرخ ابو ده زمره په سرید سره سره زونه چې له مو به د لودي هغه دې څه ویلي او هغه یو مخکوت شو هغه په بل کې ما تر اوسه نه دی ویلي چې راوستي دي نو ان شاء الله کال په الحاد عمر اباد مول په بل کې څه نه و ته زرار ورسه او مرزونه په وکول د د شفر پارو یا فوکو رنگ ورخار مگر څه وايي هغه د نړۍ ترخیز او له محترم او ملمنو د خنډه پسنه ده چې ولې د هوا ګرمیږي آیا دا د نفوس زیادت ته تابان د نفوس سره مشینری زیاتیږي حیوانات هم زیاتیږي او بل کم ځکه ښه جاذب یې په ځمې کې په سړن ځکه ښه جاذب کوي او په دوبي کې تودن ځکه
ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دې ودان وربشو میلمنو ته اول خو باید اوریدونکو ته هغه ته چې وروسته له راډیو چالانه کړی دی او له موږ سره یو ځای شوی دی ووایم چې زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی انجینیر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص او ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیتال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه له موږ سره یو ځای شو. لومړی صافی صاحب تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې که په دې باندې تبصره لري په دې تبصره وکي او زمنن ووایي چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالي مشکل ختم کړی وي.
لومړی له هر څه زه خپل سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکونکو ته او ردونکو ته او قدرمنو میلمنو ته او دوهم هغه کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستیو ورښتونو د کابل زیانمن شوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسیدلی او ته خپل خواخوږي څرګندوم.
بله
دا وروستي سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې اوسي سره له دې چې دا منګه په دې تیره اونۍ کې د دې شاخدو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه لیکن بیا هم منګه ویلی شو چې سږکال سره له دې چې اټکل کېده چې ورښت زیات اوسي په افغانستان کې او هغه دلیل دا و چې سږکال د النینو کال چې یو اقلیمی پدیده ده په نړۍ کې د هغې لواجه دی پدیده لواجه نه د تودوخې درجه په درجه له نورمال څخه جګیږي او په ډېرو وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې یو سطح څخه جګیږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډیر د اورښت ډیر کاثر درلوده چې زه ما سره هم د ترقام دي چې د ارقام خې د جنوري په میاشت کې منګه 50% په اورښتونو کې کاثر درلوده او په د فبروري په میاشت کې بیا منګه صرف 2% اضافه اورښت د افغانستان کې درلوده او اوس په مارچ میاشت کې په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% یو سلنه اضافه اورښت منګه درلوده یعنی معادل دی هغه اوسط اورښت د افغانستان کې صرف د وروسته راځو د اپریل میاشت کې د اپریل میاشتې لومړۍ لس ورځو کې منګه اورښت د نورمال کچې ټیټه په افغانستان کې او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل و لسم نه تر شلم د اپریل پورې منګه د اورښت کچه په بیسارو تیګه لوړه شوه چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت څه کال ډېر زیات نه و سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات اوسي زیات نه و صرف دغه
ډاکټر صاحب دا سید سی ورشتونه زیات شوی دی او تاوانونه پیش کړی دی دا وایس چې لکه څنګه چې یو اوریدون کې مخکې وویل چې کاریزونه زینې دي دوی پسې مکه بیرته ډک شوی دی اکثره کاریزونه بيخي وټ شوی وو لبلی خو د زمکه لاندې او به کمی شوی دی ډیر ټیټ شوی دی لدې سره څه کومک کړی دی کاریزونه به بیرته احیا شي ورسره.
بله کاریزونه خامخا د کاریزونو په احیا کې دا رغنده رول لري او دا مخصوصا د جنوبي ولایتونو کې لکه اوروزګان قندهار په هلمند د ورور هم مخ کې چې زنګ ولای و د کجکی ولسوالۍ په وضعیت منګ ته ویلې او لاغې جنې خوخي څرګنده کړه کاریزونه د کاریزونو په احیا کې دا روښتونه ډېر رغنده رول لري او
د اوربه د کاریزونو د دیوبو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنۍ اوبو د تغذیه لامل ګرځي. چې هیله لرو چې همدا اورښتونه د دې لامل شوي اوسېږي او شوي ده، خو مګر له بلې خوانه له دې چې موږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي، د کجکي بند او د دهلی بند دا څو ورځې وړاندې
ډېره مننه
برخام خي چې
سلامت اوسه ډاکټر صاحب لطف الله صافي لطف مکو کور و ډېره مننه له تاسو څخه، له انجینر صاحب وحید الله صادقي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزي څخه، له تاسو اړوندو هم مننه یو چې ازادي رادیو او ریز مش خبرونه هم دلته پاتره سي شي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
Awesome.